د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس دریم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورني ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلی او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړیږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روحان نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اختانه شو.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دې باندې چې دغه غریبي، بیچارهګي، مسکینی له یو خاص کده مرز له بلې خاص کده وضعیت خراب ده. چې درې کال ځواني او چاسکرې کې تیر شو، د مرزو کې تیر شو، ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. دا تاثیر ده کړ چې کورو کې جګرخونی پیدا شوې دي، ځکه چې سړی دې کور دي که زنانه دې کور دي، هغه خپل اولاد تحمل نشي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې اماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکار هم وای او کار نه، او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تر اوسه پورې 15-16 فاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه ټوله ورځ کې 10 روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پی واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو ورځ ګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي. نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوال ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي، او واکسین نه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې، په عامه ځایونو کې توضیح کړي، ترڅو خلک ټول واکسین شي او دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د دې ښکلنه حلیمه حسوي صاحب وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا او باده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول لپاره یا ابتدایي کنټرول لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خو بدای وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتې ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حدا لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د پاره باید موږ ابتدایي ګامونه جګ کو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلل دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شاه باید موږ کار وکړو. خو به دا وي چې د ژوند د بقا د پاره، د ژوند د پرمختګ د پاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مو وراک لمړی پخینه ودا سمطره کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی، او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دی، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اغاز ترسیدلای دی، او د دې خونه د وی خونه کورونا ده، د بل خونه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډیر محدود ده، کورنۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډیر ناوړه اثر کوي، خصوصا په کورنۍ باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډیر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنی غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کې کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي، دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړې همداسې دوام ومومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنۍ روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چیرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه د بلې خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېر کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ چه لاسته راوړو؟ بلکې وضعیت نور هم خرابیږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته د اطمینان ورکړو. او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ، مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره، بس وګورئ امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده څه وکړه، څو میاشتې ګریوان، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه و حتی د موږ ګاونډي هېوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د نموج نه وتلی، د دې بحران نه وته چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره همو تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زیده خل دي، د هغوی کار ده چې هغوی د دې په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري، ټولنې ټول غړي نر او ښځه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکي او دیو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کده چې مورال ضعیف نشي.
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، یو قلا یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلاري چاري سي دي چې آرام ژوند ولري؟
کورنۍ ته، محترم افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس پښې یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روڼ تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپږ پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موت تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنی باید خپل مورال یعنې ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سر راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موت تېرېدونکی دی، یعنی باید وخطا نه شو.
ګران دوستانو، دا د دې ونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو به خطره.
لیمواله څنګه زرا چې دا سمې بدې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.